د سهار لاس پچې شوې د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو قربایم السلام علیکم په دې خبرونه کې چې قادر جلالوف په تخنیکی برخه کې راسنم راسته کوي تر خبرونو ورسته د ولسمشر اشرف غنی سفر چارو چې تیر ورځې په آذربایجان کې پانګوال وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او نن په انقره کې له ترکی چارواکو سره ګوري خبرونه ناجیه صافی اوروي
ټاکل شوی چې افغان ولسمشر نن د ترکیې پلازمینې انقرې ته په سفر کې له ترکی چارواکو سره وګوري په پروان ولایت کې 150 داخلي بې ځایه شوو کورنیو ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ لخوا نقدي مرستې وشوې او د فرانسې پولیسو د پاریس جنوب ته په اورلین نومي ښار کې د هغو دوو کسانو مخه نیولې چې پر پولیسو یې د برید نیت درلود د خبرونو تفصیل نن د ربیع الاول دولسم د اسلام د پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د میلاد لورځ سره برابر ده لدی ورځ نه په ټولو اسلامي هیوادونو کې په بیلابیلو مذهبي مراسمو سره لمنځنه کیږي په افغانستان کې هم د دې ورځ په مناسبت عمومي رخصتي ده او په بیلابیلو سیمو کې د قران پاک ختمونه کیږي ولسمشر اشرف غنی په پام کې لري نن د ترکیې پلازمینې انقرې ته په سفر کې له ترکی چارواکو سره وګوري او د بیلابیلو اقتصادي همکاریو په اړه ورسره خبرې وکړي دغه راز آذربایجان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د کار او ټولنیزو چارو او هم د رسنیزو همکاریو په برخه کې دوه موافقتنامې لاسلیک شوي ولسمشر غنی تیر ماښام د آذربایجان له ولسمشر صدراعظم د پارلمان رئیس او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره ولیدل د آذربایجان ولسمشر الهام الیف په دې لیدنه کې له افغانستان سره د روابطو او ریل پټلۍ په برخه کې د بنسټیزو پروژو د همکارۍ لیوالتیا وښودله دواړو لورو له یو بل سره د اقتصادي همکاریو د ژمنو په ترڅ کې د کاري فرصتونو ټولنیز خوندیتوب او استخدام او هم د دواړو هیوادونو د ملي راډیو ټلویزیونونو په برخه کې د همکاریو دوه موافقتنامې لاسلیک کړې په هغه شپږو امریکایي پوځیانو کې چې د کابل شمال ته د بګرام په هوایي اډه کې د بریټ په نتیجه کې وژل شول یو یې ختینه افسر او یو بل د نیویارک د پولیسو یو مقام شامل و د نیویارک ښار دغه مخفي پولیس جوزف لیم نومیده چې په خپل مسلک کې 15 کلنه تجربه درلوده او په خپل خوخه د دریم ځل لپاره د پوځي ماموریت ترسره کولو لپاره جګړیزې سیمې ته تللی و دوه ځله یې په افغانستان کې او یو ځل یې په عراق کې ماموریت ترسره کړی و د دوشنبه په ورځ د دغو امریکایي ځواکونو پر موټر ځانمرګی برید وشو چې د روان میلادي کال په اوږدو کې د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی برید ګڼل کیږي دا برید داسې مهال شوی چې تېره اونۍ پنټاګون په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله خبرداری ورکړی و او په پروان ولایت کې 150 داخلي بې ځایه شوو کورنیو ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ لخوا نقدي مرستې وویشل شوې سیمه ییز چارواکي وایي چې دا مرستې د ژمي موسم د رارسېدو له کبله وویشل شوې دي د بخښنې د نړیوال سازمان د یو نوي تحقیق لمخې د روسیې په هوایي بریدونو کې په سوریه کې تر 200 ډیرو ملکیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او محدود شمیر وسلوال هم وژل شوی دی د راپور په بریتانیا کې میشتې د بشري حقونو د ډلې نن خپور کړ او د دسمبر اکتوبر او نومبر په میاشتو کې د سوریې په هومس ادلیب او حلب ښارونو کې پر شپږو بریدونو تمرکز کړی د بخښنې نړیوال سازمان وایي روسیه لته کوخه قصدن د سوګنی سیمې او روغتي مرکزونه ویشتي وي او په دې بمباریو کې خوشي بمونه او هغه بمونه کارول دي چې ډیر دقیق نه دي روسیا ټینګار کوي چې داعش په نخښه کوي او د لویدیز حکومتونه بیا وایي چې روسیا لوتکي نور اهداف په نخښه کوي د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو د سوریه په ادلیب ښار کې د روسیې لخوا مشکوک پوځي بریټ غندلی او وایي چې د سوریه خاوره به د روسیې د امپریالیستي اهدافو یوه برخه جوړه نشي په دغه بریدونو کې چې د دسمبر په 10مه د سوریه شمال لویدیز ته د یاغیانو تر کنټرول لاندې ادلیب ښار کې شوي یو شمېر کسان وژل شوي دي په دغو هوایي حملو کې له ګڼې ګوڼې ډک مارکیټ سو حکومتي ودانۍ او استوګنځي بلاکونه په نښه شوي دي د ترکیه صدر اعظم د سه شنبه په ورځ په دې اړه وویل
روسیا سوویتیک پلاورالار روسیه باید د پخوانی شوروي اتحاد په څیر درواغ تورونه او نورو ملتونو ته د درناوي خودل ودروي. د سوریې خاوره د روسیې د امپریالیستي اهدافو برخه نه ده او هیڅکله به نه وي.
روسیه تر اوسه نه ده منلې چې په سیمه کې دوی بریدونه کړي دي. داوودغلو زیاته کړه، روسیه په سوریه کې تر ډیره د منځلارو مخالفینو ډلې او ملکیان په نښه کوي، او زیاتوي چې په هغو سیمو کې چې د حکومت منځلارو مخالفینو واک له لاسه ورکړی، هلته د اسلامي دولت ډله پیاوړې شوې ده. د فرانسې پولیسو د پاریس جنوب ته په اورلین نومي ښار کې د هغو دوو کسانو مخه نیولې چې پر پولیسو یې د برید نیت درلود. د کورنیو چارو وزیر برنارد کازینیوف د سې شنبې په ورځ ویلي چې دغه دواړه کسان چې یو یې شل او بل 24 کلن دی، د فرانسې وګړي دي او اوس ترې تحقیقات روان دي. دی وایي نیول شویو کسانو په سوریه کې له یو فرانسوي جهادي سره اړیکې درلودې، او د ده په وینا تحقیقات بخښي چې آیا د دې بریدونو د ترسره کولو امر هغه کس ورکړی که څنګه. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي په پاریس کې د نومبر میاشتې د بریدونو رئیس چې 130 تنه پکې ووژل شول، دا لسم برید دی چې په فرانسې کې مخه نیول کیږي. له هغو بریدونو رئیس د فرانسې حکومت 3000 عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې 360 کسان په بیلابیلو سیمو کې نیول شوي دي. او د اوکراین حکومت او روسي پلوه بلتون غوښتونکو د عیسی علیه السلام د میلاد او د نوي کال د رخصتیو په مناسبت اوربند وکړ. دا اوربند د تېرې شپې له نیمایي را په دې خوا پیل شو. د اوکراین د حکومت د سولې د خبرو لپاره ویاندي وویل چې د موافقه د بیلاروس په مرکز مینسک کې د سولې د وروستیو خبرو پر مهال وشوه. دارکا اولیفر په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې موږ پرته له څه شرطه پر اوربند سلا شو. د اوکراین لپاره د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان استازي مارتین ساجشک وویل چې دا اوربند د ملکیانو لپاره ضروري دی، سو د کرسمس او نوي کال رخصتې په سوله کې تیرې کړي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمه یو نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د افغان ولسمشر سفر سره لای چې تیر ورځ په آذربایجان کې وونه په انقره کې له ترکی چارواکو سره ګوري. د دې سفرونو په اړه مې د اقتصادي چارو د یو څېړونکي نظر اخیسته.
موږ د رئیس جمهور سفرونه د مملکت ته آذربایجان ته یا بلغه انقره ته دا یو ډیر مثبت خبر ده.
دا سفرونه ول مثبت دي. وړاندې د اقتصادي چارو د څېړونکي غلام حبیب روسترا سرګندونه په تفصیل اوریدل شي. د ملګرو ملتو په ملاتړ مو د افغان ځوانانو لپاره لیو پروګرام خبرو.
موږ په دې 15 کلن ستراتیژي کې په 5 اړخونو کار کوو. تعلیم دی، صحت دی، سپورت دی، ځوانانو ته کار موندنه دی، د ځوانانو ونډه په حکومتي ادارو په نورو ادارو کې ده.
د ګوډیا چار تفری پروګرام لرو او دا به هم واوري.
د دوا پیژندل دا ډیر ښکار دی چې باید دوا پیژندل شي او وروسته خورشي او د ډاکټر د مشورې سره.
که څوک دوا په خپل سر خوري څه ستونزې ورته پیدا کیږي؟ دا موضوع د کور کلی په اونیز پروګرام کې په تفصیل څېړل شوی. افغان ولسمشر د آذربایجان له سوداګرو وغوښتل چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ولسمشر د یو لوړ پوړي پلاوي په مشي پرون آذربایجان ته سفر وکړ، او د هغه هیواد د ولسمشر په ګډون یې له صدر اعظم، د پارلمان رئیس او نورو لوړ پوړو چارواکو سره ولیدل. جزئیات ته فریبا ظاهر پر راپور کړي.
افغان ولسمشر تیر ماښام د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د هغه هیواد د ولسمشر په ګډون د بیلابیلو لوړ پوړو چارواکو سره ولیدل او پر مختلفو سیاسي او اقتصادي مسایلو یې خبرې وکړې. د هغه هیواد له صدر اعظم آرتور سی سره د لیدو پر مهال دواړو مشرانو د افغانستان آذربایجان د اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وکړې. د دغه سفر هدف تر ډیره په اقتصادي برخه کې د آذربایجان د همکارۍ جلبول شودل سوي دي. له ارګ څخه په خبرې سوي لامې کې ویل سوي چې ولسمشر غنی د آذربایجان له سوداګر سره د لیدو پر مهال هغوی وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ولسمشر غنی ویلي چې په افغانستان کې په ډیرو بنسټیزو برخو لکه د انرژي، ساختماني، کرنې، د سمچو د تولید د مسو فولادو غاز او تیلو د استخراج او د تورته نور برخو کې د پنګونې ښه فرصتونه سته. افغان ولسمشر ازري سوداګرو ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د پنګونې په برخه کې د احتمالي ستونزو د مخنیوي په اړه له نړیوالو نهادونو سره په تماس کې دی او له هغوی څخه یې غوښتي چې دغه احتمالات وارزوي او د پنګوالو لپاره د بیمې اسانتیاوې برابرې کړي. شغلی غنی تغراز هغوی ته بلنه ورکړی چې له هغو ترکی شرکتونو سره چې د محل په افغانستان کې په پنګونې بوختي وګوري او په دې برخه کې د هغوی له تجربو ګټه واخلي. ازري سوداګرو هم په افغانستان کې پنګونې ته لیوالتیا په شودلو سره ژمنه کړې چې په ټولو برخو کې شته فرصتونه به وارزوي. ولسمشر غنی تغراز د آذربایجان د پارلمان له مشر سره هم لیدلی او هغه ته افغانستان ته د سفر بلنه ورکړې ده. په سیاسي برخه کې شغلی غنی د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره خبرې کړې دي. د ازادي راډیو د ازري څنګه په راپور کې راغلی چې شغلی علیف په نړیوال ډګر کې د افغانستان له همکاریو مننه کړې او ویلي دي چې د قرباخ په برخه کې افغانستان په ملګرو ملتونو کې د آذربایجان د دریز ملاتړ کړی او هم د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د آذربایجان د دایمي غړیتوب په اړه بی طرفانه رای ورکړی ده. د ولسمشر علیف په خبره دواړه هیوادونه په سیاسي ډګر کې پرمختللي اړیکې لري، نو اوس د دې وخت دی چې باید په اقتصادي ډګر کې هم پراخې اړیکې ولري. د دې سفر په ترڅ کې د همکاري څو سندونه لاسلیک شو چې یوې د دواړو هیوادونو د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو ترمنځ د کاري فرصتونو، ټولنیز خوندیتوب او استخدام په اړه وو، او دوهم سند د افغانستان او آذربایجان د ملي راډیو تلویزیونونو په برخه کې د همکاریو په اړه وو. د اقتصادي چارو پوهاند ولسمشر د وروستیو سفرونو اهداف ډیر مهم ګڼي، خو وایي دغه هیواد باید د سیمې هیوادونو د تفاهم لیکونو د عملي کېدو لپاره لازمي هڅې ترسره کړي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې پرون یې آذری پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول، تمه ده چې نن په انقره کې له ترکی چارواکو سره وګوري. د افغانستان د ولسمشر د آذربایجان او بیا اوس ترکیې د سفر په اړه ویل کېږي چې تر ډیره د دې لپاره دی چې د لاجورد لاره پرانیستل شي. د اقتصادي چارو له چیرونکي غلام حبیب روسترا څخه مې چې په جرمني کې په اقتصاد کې ډاکټري اخیستې ده، ساعت مخکې پوښتنه وکړه که د لاجورد لاره پرانیستل شي افغانستان ته به یې اقتصادي ګټې څه وي.
دا خو یو ډېر ښه کار کېږي چې دا شروع شي. اوس دې سفرونه، موږ د رئیس جمهور سفرونه دې مملکت ته، آذربایجان ته و یا بلغه انقره ته، دا یو ډېر مثبت خبر ده. ښه فضا په افغانستان کې خلقی، خصوصا دا لاره د لاجورد خو دا ډېر ښه ده. هر مملکت خپل زیربنایي شیانو ته ضرورت ده، لاره خو زیربنایي شیان ته لري. یعنې موږ هېڅ شي کولی نشو بېغ هغه چې موږ ترانسپورت صحیح نه وي. دې خاطره دا یو ډېر پاک مقدس عمل ده چې اوس که خدای وکړي چې دا عملي شي.
بله روسرا صاحب، افغانستان د نړیوال تجارت د سازمان غړیتوب هم په وروستیو کې ترلاسه کړ، خو اروپا ته صادرات او د نړیوال تجارت له اصولو سره سم صادرات که چیرته د لاجورد لاري وشي ځانګړي معیارونه غواړي چې ویل کېږي تر اوسه افغان مالونه په دغو معیارونو برابر نه دي، دغه مشکل به څرنګه هواري شي؟
دا خو د مشکلات خو یو مشکل موږ نه لرو. موږ دیس میلیونه نفوس تقریبا لرو چې وایو، اما د سل میلیونه زیات پروبلمونه او ستونزې لرو. دا کوم مهمه خبر نه ده. وختي چې شرایط موږ ته مساعد شي، موږ کولی شو خپل معیارونه هم تعیین کړو. وختي چې دلته خلک ولیده چې امکانیت ورته شته، تولید کولی شي، خپل تولید نور مملکتو ته وړی شي، صادرولی شي، خلک ځان دې راو دې هغه سره موضوع سره برابرولی شي. موږ اوس خپل افغانستان کې دفتر د ستاندرد لرو، او دفتر د ستاندرد په افغانستان کې ډېر فعاله ده، کار کوي په دې موضوع کې، تجربه یې حاصله کړې ده. دې له خاطر موږ کولی شو ډېر راو په انګلیسي ستاندرد ته ځانونه رسو. ثابته موږ تر اوسه داسې صادرات نه لرو چې موږ اوس نورو مملکتو ته ولېږو، موږ رښتیا زیات ګټه په هغې کې وکړو. موږ ټول صادرات اوس طبیعي مصنوعات یا میوجاتو دا شیان دي. دا سړی کولی شي زهو یو ستاندرد ته ورسوي. داسې نه ده چې دا ډېر سخته ده چې موږ یې نشو کولی یو ستاندرد ته تعیین کړو، او ملي ستاندرد هم دلته موږ قبول کړو، یا اروپایي ستاندردونه موږ قبول کړو. چې میوه دلته ګورم یا اروپا کې ګورم، تقریبا موږ میوې د اروپا د ستاندرد نه هېڅ خطه نه دي. منتها یو معیار ورته وټاکل شي چې موږ یې هلته لیږو. دا یو صحیح خبره ده.
څومره وخت به واخلي چې د لاجورد لاره پرانیستل شي؟
خپل وخت نیسي، څو کاله ممکن وخت ونیسي تر پورې چې دا لاره صحیح شي، دا خلک موافقه ورته وکړي، هر یو بودجه ورته جوړه کړي، پلان ورته جوړ کړي، بالغ دا لاره هغه کړي، دا خپل وخت و زمان نیسي. اما مهمه دا ده هغه وخت کې چې دوی دا کار شروع کړي، تاثیرات یې په افغانستان باندې دي چې هغه بله پروپۍ تاپي چې دغه سو وخت شروع شوه، دا د تاثیراتو اوس افغانستان کې دغه کړي دي، خلق کړي دي، ایجاد کړي دي، چې تاسو خپله به ورته ایران پاک شئ چې څونه یو ښه فضا یې جوړه کړې ده. و دغه ښه فضا بیا په سرمایه ګذاري افغانستان کې ونډه اچول افغانستان کې په دې باندې سخته زیات تاثیر لري، و یو مثبت رول هغه کوي، هم داخلي سرمایه ګذاران دلته یا ونډوال دلته علاقه نیسي، هم خارجي ونډوال دلته علاقه نیسي چې افغانستان کې ونډه واچوي. دا پروژه سخته زیات مؤثره د افغانستان لپاره، مثل یو حیاتي پروژه ده، یو زیربنایي پروژه ده. اساسا زیربنا چې یو مملکت کې نه وي، هیڅ شی سړی کولی نیسي، سرک، خط اوایي، کشتۍ، بل دا زیربنایي پروژو کې هکي. و بیا یو بله خبره هم تاسو ته عرض وکړم چې اشرف غني صاحب خپله په خپل انتخابي کمپاین کې دې باندې ذکر زیات غږېده چې افغانستان غواړو یو ترانزیت لاره جوړ کړو، حداقل اما خپل اهداف چې تعین کړي دي، اما خواته حرکت کوي که د تروس عملي شي نه، و دا ډېر یو پاک مبارک ښه خبر ده، دا عملي شي او شروع شي.
روس را صاحب مننه.
ژوند سری کښه پولیس او
ژورنالیست آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریف
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، مونږ په ځمکه کې نو، مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وبو باندې بس لاسه
فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه. افغان حکومت د ملګرو ملتونو په تخنیکی او مالی ملاتړ د ځوانانو لپاره د 15 کلنې ستراتیژۍ پر جوړولو کار روان کړی دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو د معینیت چارواکي وایي چې دوی د هیواد له ټولو ولایتونو د ځوانانو نظرونه راټول کړي چې د هغې په رڼا کې به دا ستراتیژي جوړه شي. د وزارت هیئت د خوست د ځوانانو نظر هم اخیستی. تفصیل له خوسته نجیب‌الله الوخیل راکوي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت چارواکي وایي چې پخوا د ځوانانو لپاره د ملي ستراتیژۍ د نشتون له کبله نړیواله ټولنه د دوی له ادارې او د ځوانانو له بنسټونو سره اساسي مرستې ته نه وه تیاره. دوی وایي چې د ځوانانو لپاره د 15 کلنې ستراتیژۍ د جوړولو په خاطر د هیواد د بېلابېلو ولایتونو څخه د ځوانانو نظرونه پر راغونډېدو دي چې د همدې نظرونو په رڼا کې به د ځوانانو لپاره ملي ستراتیژي جوړه شي. یاد څرګندونې د شنبه ورځ ناوخته چارواکو د ځوانانو د ستراتیژۍ په اړه د نظر غوښتنې په غونډه کې آزادۍ راډیو ته وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مین ډاکټر کمال صادق ویل چې
مونږ په دې 15 کلنه ستراتیژۍ کې په 5 اړخونو کار کوو. تعلیم دی، صحت دی، سپورتس دی، ځوانانو ته کار موندنه دی، د ځوانانو ونډه په حکومتي ادارو په نورو ادارو کې دی. دلته ځوانانو ډېر ښه نظرونه راکړل، د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو ځوانانو، پیغلو او ځوانانو، نو دې ستراتیژي جوړو. کله چې موږ ستراتیژي پوره کړه، پالیسی لرو، مونږ یو مکمل اداره شو، ټولو دینړۍ ټولو ډونرانو ته نورو ته مونږ خپل پالیسی ستراتیژي ورخیلې شو چې زموږ هدف پالیسی دا دی.
د ځوانانو لپاره د ستراتیژي جوړولو تخنیکی او مالی چارې ملګرو ملتونو پر غاړه اخیستې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځوانانو د چارو مشر ډاکټر نور محمد مراد وایي چې
حکومت نور کړلو دلیل دا د سکل سیټ ستراتیژي ونه لري، نو خلک بیا نه پیږي حکومت سره کې څومره پیسې مصرف کړم او چیرته مصرف کړم. ملګرو ملتونو خپل تر چوکاټه پوری فرض مسوخ سي کاریابي کې کار کوي، څوک سي برخه اخیستنې دولت کې په صحت کې یو خپل ونډي پکې برابر کړې. په 2014 کال کې به ان شاء الله دا کومکونه هم شروع سي.
په تیر نږدې ونی ملسیزه کې په اساسي ډول د پالیسي او ستراتیژي نه پلي کېدنه په مهمو ستونزو کې حسابې ده. خود مدني ټولنو په برخه کې د ولسمشر سلاکار وزیره عادل بهرام وایي چې اوسنۍ حکومت او په سر کې ولسمشر د پالیسي او ستراتیژي پلي کېدنې ته په کلکه ژمن دی.
د خوشبختی ځای دی چې رئیس جمهور په دوه ډیر متحد دی چې ځوانانو ته او په تیره بیا ښځو ته چې هر رقم کې باید زمینه مساعد شي. که دا ستراتیژي په خیر جوړه شي زه دا اطمینان درکوم چې دولت په دوه متحد دی چې دا ستراتیژي به عملي کړي.
مدني فعالې وزیر سعادت وویل چې
د دولت نه موږ دا غوښتنه وکړل چې د ښځو ونډه په دفاتر کې زیاته کړي. ونډه چې ورکوي که ورونو ته یې که خوندو ته یې په روابط یې ورنه کړي په ضوابطو باندې ورکړي، ځکه موږ زیاتره د خوست خویندې زیاتره اوس لیسانس هم لرو، چارده پاسې ماشل لرو، خو دولتي ادارو کې کارمندې نه دي.
یاد دي وي چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت څخه د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو او د زده کړو د شرایطو د برابرولو غوښتنې ډېرې شوې او یوازې په وروستي کال کې د کار او وظیفې د نشتون له کبله زرګونو افغاني ځوانانو په قاچاقي او غیر قانوني لارو بهرنۍ نړۍ په ځانګړي ډول اروپایي هیوادونو ته د تګ هڅې کړي دي.
له خوسته گاونډي پکتیا ته ورزو د پکتیا والی په یو ولسی غونډه کې خلکو ته د خبرو پر مهال وویل چې د پکتیا په اداره کې د اصلاحاتو په هدف په جدي ګامونه پورته کړي، خو والی په دې برخه کې له خلکو د مرستې غوښتنه وکړه. داود تپان لګر دې راپور لري.
د پکتیا والی نصرت الله ارسلاب د بانفوزه خلکو او وکیلانو څخه غوښتنه وکړه د هغو چارواکو سفارش ونه کړي چې په فساد ککړ ودلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي وي. د وویل د پکتیا په اداره کې د اصلاحاتو لپاره به ګړندي ګامونه پورته کوي او هغه چارواکي چې د مرکز او ولسوالۍ په کچه په فساد کې ښکېل دي ډېر ژر به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
نور دین وروسته زه د اوس نه د سټیج د لارې اعلان کوم چې هر هغه چارواکی کاغه وړوکي او کغټي که په ولسوالۍ کې او که په ریاست کې دلته که په فساد باندې تورن شو سمدستي به سره مواد ته معرفي کېږي، خو تاسو نه مې غوښتنه ده چې بیا سفارښت ته نه راځي.
نوموړي د پکتیا له بانفوزه اشخاصو ولایتي شورا او پارلمان له وکیلانو څخه وغوښتل چې د اصلاحاتو په راوستو کې د ده ملاتړ وکړي او د هغو کسانو او اشخاصو تر شا ونه درېږي چې د اداري فساد په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي وي.
غوښتنه مې هم د ولایتي شورا نه، هم د محترم سناتور صاحبان نه، هم د ولس د غړو نه چې هر هغه کس چې سره مواد ته ځي بېرته به داسې څوک سفارش نه کوي په دې ځای کې، ځکه چې زه یقیني یم چې هغوی ملاتړ لري او بیا راځي. موږ یو مثال د معارف لرو چې په هغه کې موږ نه کسان سره مواد ته معرفي کړل. اوس د قوم ډېر مشران خلک ماته راځي چې دا بېرته باید خلاص کړی شي. دغه شک نشته چې د پښتنو یو نړیوال منطقه دلته موږ د مشرانو خبره باید واورو، دغه مخته باید وګورو، خو تر راتګ نه مخکې باید په دې باندې هم سوچ وکړل چې دا د چا سفارش ته په دې ځای کې واقعا دا په دې ارزېږي که نه ارزېږي.
په یاد ولسی غونډه کې چې پکتیا والی د خلکو شته ستونزې واورېدې، دا ژمنه یې هم وکړه چې د خلکو ستونزو ته د رسېدو لپاره به د مرکز په مرسته دلته د لویو پروژو تطبیق او په اداره کې د اصلاحاتو لپاره ګړندي ګامونه واخلي. د غونډې یو بل ګډونوال او د ولایتي شورا وکیل ډاکټر الامیر بارمزوی د پکتیا والی نصرت الله ارسلا د خبرو ملاتړ وکړ او له خلکو څخه یې غوښتنه وکړه چې په فساد ککړ چارواکو ملاتړ نکړي.
ولی کوم معلومات چې موږ لرو هغه څوک چې دلته په ډیر په فساد ککړ دي یا داسې کارونه کوي چې د دولت د خلکو ترمنځ واټن پیدا کړی ده، تر شا یې وکیل صاحبان ویلوړ دي یا با نفوذه خلک شاته ویلوړ دي. په فساد ککړ خلک بو څارنوالۍ محاکمو ته وړاندې کېږي. موږ یې هم ملاتړ یو، کلک ملاتړ ته نه کوو، په څنګ کې ورسره یو او غوښتنه مو دا ده چې هغه څوک چې په فساد ککړ دي باید څارنوالۍ محاکمو ته وړاندې شي. هغه څوک چې په فساد ککړ خوا کې ولوړ دي یا کومکونه ورسره کوي هغه باید افشا شي.
دا هم ویل چې په اداره کې اصلاحات یوازې په یو یا دوه کسو نه شي راتلای. په خبره یې په کار دي چې د پکتیا ولسونه د خپلو بااحساس او پاکو چارواکو تر شا ودرېږي او همدا ډول یو قومي مشر جنت خان منګل هم د والی د خبرو د ملاتړ تر څنګ وویل.
هغه نظر چې په خپله غونډه کې والی صاحب وویل چې مو هیله دا ده چې زه به نور د اداري پسند ککړ خلک نیسم او محکمو ته به معرفي کوم او باید مشرون د هغو نه ملاتړ ونه کړي. موږ د والی صاحب نظر بالکل ټیکی په ټیکی تایید او ملاتړ یې
د زیاته کړه. د تغیرات راوستو په خاطر په کار ده چې ولسونه د والی تر شا ودرېږي او له مرکز څخه په شریکه غوښتنه وکړي چې پکتیا ته توجه زیاته کړي. والی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د پکتیا ځینې وکیلان، قومي مخور او مدني فعالان په اداره کې د اصلاحاتو نه راتلو او فساد زیاتېدو په تور په پرله پسې ډول په ولایتي چارواکو تورونه پورې کوي.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00040022 یاو یاو
ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل عالم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خپري شي. د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې وړاندې د کور کلی 19 پروګرام لرو او د ګوړې اچار تفریح پروګرام هم خپرو. د کور کلی په 19 پروګرام کې دا موضوع په تفصیل څېړل شوی دی چې هغه کسان چې په خپل سر دواوي خوري څه ستونزې ورته پیدا کیږي او د ګوړې اچار په تفریح پروګرام کې مو خندو او د ګړې اچار د تفریح پروګرام کارکونکو به تاسو ته په زړه پورې مطالب په دې پروګرام کې وړاندې کړي. خوست پر راشو د ننګرهار او لغمان د برېښنا ستونزو ته د نغلو څخه ننګرهار او لغمان ولایتونو ته د قطع شوې برېښنا ستونزه لا هم نه ده هواره شوې. د برېښنا ریاست چارواکي وایي په اوزبین سیمه کې وسلوالو د دې برېښنا لینونه په دې خاطر قطع کړي دي چې په مقابل کې پیسو اخیستو ته لاره هواره کړي. په دې اړه نور حال له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواری راکوي.
له تیرو 15 ورځو راهیسې له نغلو څخه ننګرهار او لغمان ولایتونو ته برېښنا د بیا ځل لپاره قطع شوې ده. د برېښنا ریاست چارواکي وایي په تیر کې هم په ځلونو د اوزبین او بدبخت په سیمو کې له نغلو څخه تېره شوې برېښنا په دې بهانه قطع شوې وه چې د دوی په سیمه کې باید د برېښنا پر شبکې کار پیل شي. د ننګرهار د برېښنا رئیس انجینر محب الرحمن مومند وایي د بدبخت او اوزبین سیمو لپاره د برېښنا په شبکه تیز کار روان دی او شاوخوا 90% کار یې بشپړ شوی دی. خو نوموړی وایي دا ځل وسلوالو د برېښنا مزي په یو بله بهانه پرې کړي او له دې لارې غواړي چې باج ترلاسه کړي.
د دوی اوس فعلاً دپاره غوښتنه ډیره یو ناجایزه غوښتنه ده، یو 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 پرځای غوښتنه نه ده. یو څوک را پیدا کړی دی چې حتی په هغه منطقه کې هغه حتی ځمکه نه لري او هغه باندې یو عریضه نوشته کړې ده او په عریضه کې نوشته کړي دي چې زما په ځمکه کې زراعتي ځمکه کې څلور پایې تللی دي او زه د هغه پایو پیسې غواړم. نو موږ د دې نه درکو چې دا پیسې هغه سړی نه غواړي، دا هغه سړی دې ته ارشوه دی چې عریضه باید نوشته کې. دوی د خپل د دې پیسو د اخیستلو دپاره یو یو لاره هواره کوي.
نوموړي وویل دوی د برېښنا په سر هیچا د باج نه ورکوي او زیاته کړه سره له دې چې د برېښنا د مزو امنیت ساتل د حکومت کار دی، خو د دې ستونزې د حل په موخه ولسی هڅې روانې کړي دي.
برېښنا ریاست پورې د دغه منطقې د امنیت نیول اړه نه لري او یا دغه منطقې ته په خلکو سره تفاهم او خلکو سره خبرې کول دم د برېښنا وظیفه نه ده. مګر د برېښنا ریاست کارکوونکي چې دا کار کوي دا د خپل اولس لپاره خپل سرونه په لاس کې نیسي او ناامنو سیمو ته ځي او دا کار کوي. کاملا زموږ د برېښنا ریاست چې کله لین قطع کیږي دا غینه را په دې خوازمک هیڅ کارکون حتی خوب نه لري او خپل حالې ځلې جاري ساتي تر څو دا لین ورغوي.
په ورته وخت کې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي د برېښنا دغه لینونه د لغمان او کابل ولایتونو په ساحو کې پرې شوي. دی وایي په دې اړه یې مرکزي اداره هم خبره کړې ده او د برېښنا د مزو بیرته تړلو هڅې روانې دي.
ما په وخت باندې خپل راپور مرکزی حکومت ته د برېښنا عمومي ریاست ته مندان صاحب د قولي اردو سره د معلومات شریک شو. زمونږ غوښتنه دا و چې باید کابل د برق ریاست تر څو وکولی شو دا مشکل حل شي. موږ خپل هلې ځلې روانې دي او کوشش دا کوو چې دا موضوع زر تر زره حل شي.
له دې وړاندې په ځلونو د نغلو برېښنا مزي د وسلوالو لخوا پرې شوي چې وروستی ځلې د ګرمۍ په سخت موسم کې د تېر روژې په میاشت کې برېښنا قطع شوې وه او دغې ستونزې له یوې اونۍ زیات دوام وکړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولي دي.
محمد قاسم څوک له هلمند لیکي د ولسمشر د آذربایجان او ترکیه سفر اقتصادي سفر دی چې زیات شرکتونه به په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. عبدالواسی هلمندوال لیکي له ګرمسیر ولسوالۍ څخه ولسمشر اشرف غني باید د ترکیې له حکومت سره د افغان کډوالو مسله شریکه کړي او له ترکی چارواکو وغواړي چې د غیر قانوني افغانانو د تګ مخه ونیسي. حمیدالله وطنوال له اروزګان لیکي په چوری ولسوالۍ کې د بیا رغونې کارونه په ټپه ولاړ دي. صحرایی له زابل لیکي له حکومته که حکومت په رښتیا سوله غواړي ملت ته د مخ واړوي. عبیدالله جان له کندهار لیکي که طالبان سوله غواړي اوربندې وکړي. نوروز له خوست لیکي دا ځل باید حکومت د سولې د خبرو لپاره کلک دریځ ونیسي. کلا خان دی که گل خان دی زکه چې خپل نوم سم نه دی لیکلی په خراسول سمس کې لیکلی دی باید سوله به هغه وخت راشي چې د طالبانو غوښتنې ومنل شي. محمد بصیر د زابل له شاجوی څخه لیکي په افغانستان کې تر جنګونو د ترافیکي پیښو د قربانیانو شمیر زیات دی، حکومت باید د 303 موټرو غم وخوري. دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریحي پروګرام لرو، همدارس د کور کلی اونیس پروګرام خبرو، خو اوس لس بجې او دیرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له ناجی صافی څخه.
نن د ربیع الاول دولسم د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د میلاد ورځ سره برابر ده. په افغانستان کې د دې ورځې په مناسبت عمومي رخصتي ده او په بیلابیلو سیمو کې د قران پاک ختمونه کیږي. ولسمشر اشرف غنی په پام کې لري نن د ترکیه پلازمینې انقرې ته په سفر کې له ترکی چارواکو سره وګوري او په بیلابیلو اقتصادي همکاریو خبرې وکړي. د بخنی د نړیوال سازمان تحقیق چې د روسیې په هوایی بریدونو کې په سوریه کې تر 200 ډیر ملکیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او محدود شمیر وسلوال هم وژل شوی دی. د فرانسې پولیسو د پاریس جنوب ته په اورلین نومې سیمه کې د هغو دوو کسانو مخه نیولې چې پر پولیسو یو د برید نیت درلود. د اوکراین حکومت او روسي پلوه بلتون غوښتونکو د عیسی علیه السلام د میلاد او نوي کال د رخصتیو په مناسبت اوربان وکړ. د اوربان د تیرې شپې له نیمایي را په دې خوا پیل شو. او متحده ایالاتو یو شمیر نور هغه افراد او شرکتونه د اقتصادي بندیزونو په لیست کې شامل کړل چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د اوکراین د ختیس په شخړو او یا د کریمیا په الحاق کې ونډه درلوده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پژنمې په ټول افغانستان کې اوري. ترکیه د سوریې پر ادلیب ښار د روسیې هوایي بریدونه غندلې دي. ترکیه ادعا کوي چې دغه بریدونه د سوریې د رژیم پر منځلارو مخالفانو شوي دي چې ډېر کسان پکې وژل شوي دي. روسیا تر دې مهال په دې اړه چوپه خوله پاتې شوې او دا یې نه دي منلي چې دغه بریدونه روسي قواوو کړي دي. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د ترکیه صدر اعظم احمد اوغلو د سوریه په ادلب ښار کې د شنبې د ورځې هغه بریدونه غندلي چې ګمان کیږي د روسي قواو لخوا بسوي وي. د اوغلو وایي سوریه د روسیې د امپریالیستي اهدافو برخه نسی ګرځېدلی. د دسمبر پر 6 نیټه په ادلب ښار کې چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د منځلارو مخالفینو په لاس کې دی بریدونه وسوه او ډېری کسان پکې وژل شوه. دغه برید پر ګڼه ګوڼه مارکیټ سوی چې څو حکومتي ودانۍ او استوګنیز اپارتمانونه هم پکې ویجاړ شوه. د اوغلو دغه بریدونه په توندو الفاظو غندلې دي.
روس هوا قوتلرنن 20 اراوک سباه ساعتلرنده
د وی موږ د ادلب پر ښار د روسیې د هوایي ځواکونو لخوا د دسمبر د 6 نیټې بریدونه په کلکه غندو. په دې پیښه کې څو حکومتي ودانۍ او هم څو استوګنیز بلاکونه په نښه شوي دي. اپوزیسیون ډلې ادعا کوي چې 40 تنه یې وژل شوي او 15 نور یې ټپیان دي. خو د تلفاتو شمیر په حقیقت کې 200 تنو ته رسیدلی دی.
مؤلف یتکلاج اعلان
روسیه تر اوسه دانه د منلې چې دغه حمله د دوی هوایي ځواکونه کړې دي. د اوغلو دغه رازوایی په سوریه کې د روسیې بریدونه تر ډیر د حکومت پر منځلارو مخالفو او ملکی وګړو دي. د وی په هغه سیمو کې چې منځلارو مخالفینو واک لاس ورکړی حالت د اسلامي دولت ډلې پیاوړی شوی دی. ترکیه چې له 2 کلونو راهیسې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ګوښه کېدو غوښتنه لري په سیمه کې د روسیې رول ته د شک په سترګه ګوري. د ترکیه صدر اعظم چې د سیشن به پر ورځې د هغې د واکمنو ګوندونو له غړو سره په انقرې کې خبرې کولې وویل
روسیا سوویتیک پلاورالار
روسیه باید د پخواني شوروي اتحاد په څیر درواغ تورونه او نورو ملتونو ته د درناوي ښودل ودروي. سوریه خاوره د روسیې د د روسیې او ترکیې ترمنځ اړیکې وروسته له غلا خړپړې سوي چې یوه روسي جټ الوتکه د سوریې او ترکیې ترمنځ پوله کې د ترکیې هوایي ځواکونو لخوا نسکوره سوه. ترکیه ادعا کوي چې دغه الوتکه د دوی هوایي حریم ته ننوتې وه، خو روسیه بیا وایي چې الوتکه د سوریې له حریم څخه نه ده وتلې. په دې پیښه کې یو روسي پیلوټ ووژل سو. روسیه د سپتمبر پر 10 نیټه په سوریه کې هوایي عملیات پیل کړه او هدف یې په هغه هېواد کې د اسلامي دولت ډلې ځپل یاد کړي دي. خو لویدیځ هېوادونه وایي روسیه غواړي چې په سوریه کې د بشار الاسد مخالفین له منځه یوسي او په دې توګه مسکو هڅه کوي د اسد رژیم واکمن پاتې شي.
آزادی رادیو لونه ترو و ورځې پونه کې
آزادی رادیو د سهار لوو د ماشام ترو بجو پوری خبریږي او د ماشام لوو د سهار ترو بجو پوری آشنا رادیو په منځني سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ګوډیا چارونی سفری پروګرام نه روخ مخکې تر دې چې دا تفریح پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام سره اورو. په دې پروګرام کې د هغو دواو په ارتباط په تفصیل خبرې شوې دي چې خلک یې په خپل سر خوري.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل.
درنو اوردونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومني. زه فرشته مرسل مو د کور کلی په خبرونه کې ارکلای کوم. کله چې پر یوې لارې ځو او هغه لاره راته نامعلومه وي، نو باید موږ ترې ډډه وکړو او یا هم له داسې چا څخه پوښتنه وکړو چې له هغې لارې پوره معلومات ولري او پرې بلد وي. که چیرې موږ په خپل سر په یوې ناپېژندلې لارې ځو، نو حتمي به له ستونزو سره مخ کېږو او ښایي ژوند مو هم له خطر سره مخ شي. دا خبره مو ځکه وکړه چې موږ اکثره وخت ځینې درمل په خپل سر پرته د ډاکټر له مشورې خورو، چې دا کار زموږ ژوند له لوی خطر سره مخ کولی شي. یو بل غیر مناسب کار بیا دا ده چې ځینې کسان د بل کس له نقصې نه دوا اخلي، چې دا کار د انسان د مرګ لامل هم کېدلی شي. سی کارکوونکي وایي چې د ناروغۍ په وخت د ډاکټر ته مراجعه وشي او په خپل سر د درملو له کارولو نه ډډه وشي. خو د بګرامۍ اوسیدونکی حاجي زمان چې کله دواخانې ته دوا پسې ځي، د درملو نښې وایي بیا دوا اخلي.
د سر درد، د پښو درد، مقصد پاکټ ګولۍ راواخلو، پلیسټان ګولۍ دي، مقصد دلته مږې د پښې ګولۍ بولو ښه شیر پیلې کله د شیر مارکه دغه ګولۍ دي، دا د سر درد دي ښه چې دا سر ډېر خوښ سي. مقصد یا د پښو د درد ها بیا د سره یې مقصد معلومات یې هغه راکړي. د پښو د درد داسې نښې لري چې مقصد دلته ګونډې لیکلي ډبې باندې ګونډې لیکلي دا جوړ پې لیکلی ملا د درد مقصد د هغه بیا درکوي هغه بیا مقصد په هو باندې ملا لیکلي د ملا کمر هر کس یې مقصد کوي موږ به جوب کوي بیا موږ ورته ونیسو دا ګولۍ وخ د غاښ د درد هم دغه اثره یې ګولۍ هر وخت د شنې ګولۍ دي کپسول رنګه دي ها هغه ګولۍ دي رنګ یې تک شین رنګ یې بل چاته مې ورکړی د غاښ د درد یو رقم ګولۍ دي د ښې بولي مقصد هغه په اویا روپۍ پاکټ ته ګزک د غاښو ختموي کاغذ یې بندې کپسول رنګ یې مقصد هسې برګ برګ رنګ یې.
په خپل سر دوا خوړل دومره خطرناک دي چې د ټول عمر لپاره هم انسان په بیلابیلو ناروغیو اخته کولی شي. د کونړ اوسیدونکی حاجي محمد شریف وایي چې کلونه مخکې د ملاریا درمل پرته د ډاکټر له مشورې نه خوړلي وو، تر اوسه بد اثرات پاتې دي.
پاکستان کې موږ مهاجرو نلته به داسې کار و چې اینه به نواغستله، نتیجه به د درې ورځې پس راتله. قسم نظیر ټابلیټ ګولۍ وي چې ډېره قوي ګولۍ نه ګولۍ ما پخپله خوړلې وې استعمال کړلې مې. زما په دې میده باندې په جګر باندې ډېر بد اثر وکړو چې دا خوله ټول مې پولې شلو ډېر زیات څه خراب شو. ان تر دې چې بیا باجوړ کې زما کارونه شو بیا پېښور ته لاړم. پنځلس ورځې پېښور کې بستر هم ځان نوم مخبر قسم قسم دا سیرمان ډراپونه دا راته سټارټ و. پنځلس ورځې پس بیا ما د یوه میاشت وخت راکړو بیا بیا لاړم. هغه تکلیف چې ما موندلی دی اوس هم چې زه عادي شی وخورم نو بس دا خوله مې پخېږي، نو دغه مشکل ما پخپله لیدلی دی.
ځینې کسان بیا وایي دومره پیسې نه لري چې ډاکټر ته فیس ورکړي، ځکه خو په خپل سر دوا اخلي او بل دا چې زده کړې نه دي کړي، د دوا په تاریخ هم نه پوهېږي. د پروان اوسیدونکی حاجی ګل محمد وایي چې له همدې امله خو یو ماشوم د هغوی په کلي کې مړ شو.
تاثیر یې پې وکړ ټاکو پاتر ده خو تاثیر یې پې ونه کړ وایي دوا راباندې ونه لګېده. قیمت یې جیږده، پیس یې جیږده، مسخت چې چا وسه ونیسي هغه څه چاره وکړي او چې چا سره یې هغه بیا پروا نه کوي که په دوه سوه وي که پنځه سوه وي که زر روپۍ پیس ورواشي بس دوا واخلي. که سیات یې له بله خوا میندلی ما دغه شربت راباندې ولګېده خلپ یې مړ شو. د موږ په کلي کې یوه د پیش ګولۍ ورکړه یو ایوان ته ناو ته نه ورسېدلې پې مړ شه بېچاره. دا پوښتنه نشته چې واورور دا ګولۍ دې خرابوي ولې ډېرې خرابه کړه. د موږ خپله یو تره وو هغه به چې کومې ګولۍ را وایستله که سر درد به و که د پښو د درد به و چې به یې تراک یو ګولۍ ګړابې سې به یې خولې ته واچول هغه به چې واچول هغه سکه پنځه کاله پاس هغه مسخط ژوبس.
کله خو بیا داسې هم کېږي چې ځینې کسان د درملتون خاوند ته خپله ناروغي وایي، هغه بیا پرته له دې چې ډاکټر ناروغي تشخیص کړي دوا ورکوي. محمد زاهد وحیدي د ځان په هکله وایي.
دی دواره ته غوټه غوټه سو رقم ته راځله کورته میراول مریض ته ورکړه هغه مریض لمرګ را وګرځي نږدې وزلای و په وخت کې را باندې زیاتې وسو کابل ته نس ورتلای په خپل سر ته وګانې دي اول ز خپل ایم خپل مې ورو ورو خسر کړه مې ناس ته مې سپینځه خوښ نه اوس په دې مزان کې راغله ده ما ځان ملک ما ز په یو کوم راته خوښ ته پښکاری دی راځ باندې کوم کم بخت ویلې زه والله خو مشو زمې ده په ما به پښکاری وکا ډیرک پښکاری مې په وکړه لاس یو پرته تروز را ته وای تا پښکاری کې هغه لاس مې تروز ته خوګیږي توبه مې وخت کې نه بده سوجي پښکاری کوم نه بده راک پښکاری کوم نه پی دم ما ځا دې راک پښکاری راک به ورکې ته وای کې الله یې یو پرته دی وای مې اصل غلاس شکایت کاو
محمد زید وحیدی وای چې د زینو ډاکټرانو بد عربی سره دې ته مجبوروي چې پرته له ماینه په خپل سر تدوی وکړي هغه د غاښو د ډاکټر کیسه کوي
بل مامي خته ورسته په یولو سو بجو د شپې غاښه کوګیده ز قسم در ته خرم ډاکټر به مو فیز نی د ششنه بخونه ګیره ولا کده مو یعنی لاس په دې بل په خوله کې په وینو و د سکاش په وینو سره و د ماده خارې په خوله کې چې ورشو ما لاس ونیو مالته څنګه ډاکټر د مردار لاس دې غسړي له خلی راوې سو د ماده خارې په خوله کې وي دا مې لاس په ونیو د ما خزه خوله و د غاوري غیر اټولې چې کور دې ودان ما چې لاس ولې د پنه نه پرې خوده بیا په قارص هغه غاښه په ونې سپ ښکارې په وکړه کور ته چې یا کی بردو یا غاخ نشکات تر سار پر ټول لاستو سار میرا واسطه په دی غنانو کې می غاخ په وایست یعنی ډاکټران چې غم نو خري مجبور دي چې سره په خپل ځای پښکاری را واخلي په خپل ځای دی غاوی د درد دوا را واخلي خو ډاکټران علاج نه کوي نو هغه علاج چې مرزا لاسي زنانه په خله کې وایي ته تا خو ګرم چې کوم یو دی غاخ خو دی کې مې مجبور کیږي په دغه دوا خانه سره ته هم کې لاس کړه ته ګولې راخېسي د غاخ ګولې راکا د سر درد ګولې راغې په قلب تاثیر کې یا په پښاب کې یا په سترګو کې ا دې می ز پلا دوستان ټول روان دي
د ننګرهار اوسنکي جمال بیا دغه کسانو پاک له خبرې کوي چې د بل چا په نسخه دوا اخلي
په خپل سر دواګانې خوري یا هم پرته د ډاکټر له مشورې نه یو اچان نسخه اخیستي مثلا سر درد کې نسخه اخیستي یا هغه دوا هغه سره خوري جوړیږي لاس پر ورسته د غرور ناروغي هغه زما هم هم دا تکلیف ونده نسخه واخل جوړیږي دا سردردي چې مونږ او تاسو عادي مرز بولو دا په دې کې سو رقم سردردګان شته چې مختلف علتونه لري سړی ته پیدا کیږي کله ناکله یو عادي نسخه یا یو ګولې هم د سړی د ژوند د ختمېدو سبب
په خپل سر دوا خوړل ځینې نورې سي ستونزې هم پیدا کوي د کابل اوسیدونکو مریم امدا خبره کوي
ما د سي امور لیدلې چې خپل اولاد ته ټابلیټ ورکړي دی نوم یې هم نه پیژني او وایي چې یو لوی ټابلیټ ورکړي یو کوچنی دوه دنې په یو ور یعنی بدون دې چې غي نوم پیږي یا د کوم مرز لپاره دوا ده وروسته لغینه چې د عواقب یې څو چې عادي سر درد به هم زوی درلود د ټابلیټ نشوي خوړلای ځکه یو ډول حساسیت د دوا درمل په مقابل کې پیدا کړي او نه وځد چې مایند د کارونه کوي ځینی ناری نه د کارونه کوي مثلا فلرونه د کار کوي ګټه خو هیڅ نه رسیږي ځیان به هم ورسوي ځکه دوا خپل بعض وخت لکه زهر غوندې دي همیشه باید ډاکټر سره مشوره وشي بعضې خزي په کورنۍ کې چې مشران دي دوی مونږ مثلا تجربه لرو دغه مرض لپاره د دوا ده تجربه کېدی شي چې ډیر رول ولري مګر د دوا پیژندل دا ډیر ښه کار دی چې باید دوا پیژندل شي او وروسته خوړل شي او د ډاکټر د مشورې سره
روزو دي ته چې ډاکټران په خپل سر د درملو کارول څومره خطرناک بولی ډاکټر شاه محمود ناصری وایي چې نن سبا ډیر کسان په خپل د ځان ډاکټران دي کدا کار ګټور وینو د ډاکټران او روغتونونو ولې پیدا شوی
دا ډیر خطرناک ده ګوره چې ماشومان کدا وا اخري ډاکټران ورته مشوره ورکوي په ډیر کمه پیمانه یا کم مقدار په کم دوز باندې دوا ته ضرورت لري په خپل سر ورکې د دې دوز یتیږي د ماشومان مقاومت ډیر کم ده د ماشوم د مړینې خدای نه حساب ګرځي او امیدوارو خويندو ته دا مې مشوره ده چې په خپل سر باید دوا ونه خلې ځکه چې د دې په ناس کې یو بل ماشوم د چالت روزل کیږي د دې بدن د مقاومت کم ده او مقاومت مړینه کېده شي چې د دې ماشوم د سقط سبب شي یا ماشوم د مور په خېټه مرشی نو دا مړ ماشوم زیږی یا خپل مور ته دا یو حیاتی تاوان ده هر کله چې دوی مریضان کیږي دوی د لارچ ډاکټر ته او د مشخص ډاکټر سره نقصه واخلي او د ډاکټر د نقصې په مطابق باندې دوی باید دوا واخلي ځکه چې دا غینه پرته دوی نه پوهیږي چې په څومره مقدار د باید واخیستل شي په کوم اندازه د باید واخیستل شي په کوم دوران د باید واخیستل او کومه دوا د واخیستل شي ځکه که یو دوا ګټه رسی په زمین کې تاوان هم لري دا شخص اخلي دا نه پوهیږي دا چې زه د ستونی تکلیف هم دی باندې زه جوړ شم تم شاید جوړ شم اگر نه هغه د ګستوري تکلیف کوم میکروبي حالت درلوده په کلی کې دا یو ژوندۍ مثال چې مالې دا البته یو کند خزه ژوندۍ کوله لار کې به ګولګان پیدا کوله هغه به پاکوله به خوړل ځوانان هلکان ورتهول چې مور دا مخره ولې د خوړې دا ول زوی دا به اتمن یو مرسته ګټل یو ګټه خو لري چې دا جوړ شوی د خطرې خوړل دا یو غلط عمل کړه او بل د ډاکټرانو د مشورې نه پرته دوا خوړل یا خود سره دوا خستل یا خود سره دوا خوړل د میکروبونو مقاومت جګړي میکروبونه چې په یو عادي دوا باندې به جوړ شي یعنی لمایزه لړ شي نو که خود سر دوا واخلو اول خو په مقدار نه پویګو بل په باغ نویت د انټي بیوټیک باندې مونږ نه پویګو کوم نو انټي بیوټیک د خاص مازه لپاره ضروری ده دام چې واخسر نه جوړیږي او په زمن کې چې نه جوړیږي نه ګټ رسوځان ته خپل د میکرو مقاومت جګیږي مجبور چې پیشرفته دواګانو څخه مونږ باید استفاده وکړو د یو نه بلکې د سو ډول دواګانو باید استفاده وکړو چې هم اقتصادي ضربه ده او هم هغه ډیوریشن یا هغه دوام د تداوی ته مشکل پیښیږي
د کابل ښار سره شمالي پل خشتي پل باغ عمومي او ځینې نورې د ګڼې ګوڼې سیمې غځایونه دي چې د خلکو په وینا پکې تاریخ تیر شوي او بې کیفیته درمل خرڅیږي. د ډاکترانو په نظر دا ډول دوا روغتیا ته د ګټې په ځای زیان رسوي، نو ځکه دې له خوړلو نه ډډه وشي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
و ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد دیدن باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندې توګه ل دریونه تر پنځو پورې
اچار اچار اچار
د چی شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
وګورې دونکو سلام له بیکاری او مفلسۍ سره څنګه یې زکه چې دلته خو هر څوک هم دغه دوه شیان لري ښه دی چې ورسره عادت یې کنه له دواړو سره ګزاره ګرانه ده او له همدې امله چارواکي خپل خپلوان هم له بیکاری ساتلي او هم له مفلسۍ د خپرونې په پیل کې مو له رئیس صاحب سره مرکه کړې ده
صاحب که مهربانی وکړی او ځان درو پیژني
زه دریا خان درباری د لوی رئیس صاحب ارکاره
هر کاره
او ولې په تعجب کې شوې
ارکاره سره دنده ده
هر کاره یعنی چې مشخصه دنده دی نوی معلومه خو ټول د هر کار د کولو اجازه له تا اخلي او وکولای شي چې پاچا دې زړه وغوړي امر او کلنګا کوکړي
یعنی چې بیتاجه پاچا یې
نه پاچا خو نه یم خو امر مله پاچا نه هم ښه چلیږي
اوس په دې کارونه پاک لدې څخه پوښتنه وکم یعنی څه کوي
درته ومې ویل چې کوم مشخص کار نه لرم خو هر څوک چې کوم ښه کار وکړي نو داسې وبله چې ما کړی ځکه امتیاز یې ټول د ماوي او که ښه نه و نو په ما پورې اړه نه لري او مسؤلیت یې فایل پورې اړه لري
نو بیا خو د تا مقام او مرتبه د پاچا نه هم لوړه ده ځکه پاچا د ټول ملت او مملکت مسؤلیت لري او د خو بعد ټول مسؤلیت هم د پورې اړه پیدا کوي
نه پوهیږم خو ما ته اوس هم ځان کمزور او کم قدرت ښکاري
یعنی چې غواړي دینه هم زیات اختیارات پیدا کړي
هو که د ما په سر وای نو ډیر کارونه به مې کړي وای خو څه وکړم چې لوی رئیس مې کله کله خپل سر ته نه پرېږدي
ویریږي نه چې وکونه به دې محدود کړي
نه ځکه چې که داسې وکړي نو بیا به د ده هم خیر نه وي او دی هم په دې خبره له ما ښه پوهیږي اوس خوایدلی دی او څوک چې یو ځل بد وښویږي بیا یې پورته کېدل ډېر ګران وي
ارکاره صاحب ډېره مننه چې مرکه دې راسره وکړه
هیله کوم خو پام دې وي چې مرکه مکمله نشر نه کړي یو نیم خطرناکه پوښتنه او ځواب ترې وباسه
د کلی کلینیکونو ته مو خدای ما بیایا او کلاړې نو خامخا یو څه د سره یوسې لکه داسې
ښه خخوری چه تکلیف لری؟
ډاکټر صاحب د غملا او سر می درد کوي.
څنګه ده غوا خو لری کنه؟
او ډاکټر صاحب خو زړه ده سمې پوی نه کوي.
بیا هم لګ لګ خو به کوي.
او ډاکټر صاحب لګ لګ خو کوي.
نو څه شی دې راوړی دی او کنه؟
او ډاکټر صاحب لګ چکه می در سره راوړی ده. ما ویل ګرمي ده، په ګرمي کې چکه ښه وي.
او سمه ده. زیګره
ډاکټر صاحب
دغه خورته د چکی ګولې ورکه.
خا
زنو خوري الته ورشه ګولې قزانه کې نور به روغه جوړه شي.
ښه ډاکټر صاحب خیر یوسی.
خوري ته څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب ساړه مې کیږي، پښې مې خوږیږي. ډاکټر صاحب که تخته مې زړه نه کیږي.
چرګانې خو به لرئ؟
او ډاکټر صاحب یو څو هګۍ مې درته راوړي دي.
ډېر ښه دې کړي دي. زیګره
صاحب
دې خور ته د هګۍ ګولۍ ورکه. زه ورشه خوري ګولۍ خوره چې قضای نه کې ډېر ژر به روغه شي.
ښه ډاکټر صاحب.
ښه خوري د تاسو تکلیف دی؟
ډاکټر صاحب هره ورځ مې قلنج وي او صاحب ملا سر او پښې مې هم خوږېږي. چې چکه سمه سر مې راباندې وڅرخي او چې کښېنم په سترګو مې تپه تیاره شي.
غوا لرئ خوري؟
نه صاحب غوا نه لرو، د شاتو مچۍ لرو.
د شاتو مچۍ؟
او صاحب
څومره ښه، حتمان به ښه پریبانه شاتم خورئ نو.
او ډاکټر صاحب صاحب دغه یو بوتل شات مې تاته راوړي.
څه دې کول دې ته څه حاجت و؟
نه صاحب د تاسو خو حق دی.
زیګره
ډاکټر صاحب
دې خور ته لږ د شاتو ګولۍ ورکه.
ښه ډاکټر صاحب.
زه خورې د ورځې درې درې دانې خوره چې کله خلاص شو بیا راشه.
ښه ډاکټر صاحب خدای دې خیر درکړي.
تا ته د چش ګولۍ درکړې؟
ما ته د هګۍ و. تا ته د چی درکړې؟
ما ته د چکې.
ترورې تا ته د چی درکړې؟
ما ته د شاتو.
دې رئیسه که چې دا د شاتو لا څه ډول دي؟
دغه دې
وې دا خو د ما خوندې دي.
ته دې خوکه؟ او رښتیا وایه ته د ګولۍ را وسه دې خوته که؟ دا خو زما خوندې دي.
اوره کوایه ترورې، اصلی د چکې هګیو کوچو او شاتو نمونه پرې ایښي دي، ټول یو ډول دي.
رښتیا وایې دا ځلې خو له شړومبو پرته بل شی نه ورته راوړم.
زه خو هسې خدای ووایم چې شات مې ورته راوړل.
اورېږدې سي دا کلینیک نه یې ډاکټر ډاکټر ده، نه یې ګولۍ ګولۍ.
وس میرمن یم په میړونو باندې داریزی کولو چالونه زده کوي لکه تاسې.
او د نوې لورېښمینې خورې چې چېرته تللی دی چې داسې ستړي شوي؟
وی خورې خدای هم داسې لالهانده پیدا کړې یم. ټول عمر مې په منډه او ستومانۍ کې تېر شو، د ښځو وزارت ته تللی وم.
د څه لپاره وخورې؟
خورې د دې لپاره چې د بډوګل د پلار کار پې وکم.
خورې هغه خو د ښځو وزارت دی، سړو ته پکې کار چېرته ورکوي؟
په کار پسې دې بلاسي سم سړی ځان یې راته روغ لیونی کړی ده. یوه شیبه مې په کراره نه پرېږدي، تر پوزه یې راوستی یم. ما ویل چې عریضه پې وکم.
ریښتیا وایې خورې، میړونه نه دي سم وکیلان دي، کله به یو شی درته پلمه کي او کله بل شی چې مقصد وهلو ته یې بانه جوړه سي. ښه نو بیا یې څه درته وویل؟
راته یې وویل چې میړه دې راغواړو، یا به یې سم کړو او یا به یې کومه بله چاره وکړو.
بیا څنګه داسې څوک مون بوک مون ناست دی؟ خیرت خو دی؟
په تا اړه نه لري، لږ دې له خولې سره پام کوه.
ښه نو چې داسې ده، ډوډۍ راواخله چې ډېر وږی شوی یم.
ورشه راوایخله، څه په پښو خو دې نکریزې نه دي ایښي.
وښځې څه درسره وکړم، په سمه خبره هم په غوسه یې. اوه اوه دا شکنې ده دې څومره مالګه ور اچولې ده، له ډېرې تروشوالي نه په سر کې مازغه خوروي.
پرون دې ویل چې بل مانګه ده او نن وایي چې تروه ده، ټول عمر دې په همدې بانو تېر سو.
وښځې څه درسره وکړم چې په سمه خبره هم په غوسه یې. لس کاله دې د واده تېر شول خو تر اوسه دې د کتخ مالګه زده نه کړه. یوه ورځ بل مانګه وي او بله ورځ تروشه وي،
په دې کې د بانو څه خبره ده؟
زه پوهېږم چې په زړه کې دي بل شی دي او مالګه ورته پلمه کوي. تو درېږه، زه به مې همدا نن د ځان غم خورم، یا به تا سم کي او یا به ما ته کومه لاره وښیي.
ګوره ښځې، ته خو مې هر وخت ویروې، خو زه د ویرې سړی نه یم، ځکه چې ملامت نه یم. وایي چې ملامت نه یې له باچا مه ډارېږه، ورشه پلار او کاکا دې دواړه راوله.
زه پوهېږم چې له پلار او کاکا نه مې نه ویرېږې، خو دا ځل به داسې ځای ته لاړه شم چې سم دې برابر کړي.
چېرته ځې؟
د ښځو وزارت ته ځم، ته په سمه ونه پوهېدې.
ګوره وښځې، را وګرځه، ما خو څه درته نه دي ویلي.
نور به څه ووایې؟ سم که تخته وایې چې تروش دی، ته ودرېږه.
وښځې، د خدای لپاره را وګرځه. سمی ماما، الله د خدای لپاره.
ولې څه شوي دي انارګله چې داسې وارخطایې؟
ماما زر کوه، ماما زر کوه، د سرور مور را وګرځوه چې د ښځو وزارت ته لاړه.
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې عریضه را باندې وکړي.
ولې؟
ورته ومې ویل چې کتخ کې د مالګه ډېر اچولې، بس ښځه پشڼه شوه او پاڅېده چې د ښځو په وزارت کې عریضه در باندې کوم.
دا خو څه خبره نه ده، در باندې ودی کینو.
ماما، زه دې وی ځواب نشم ویلی، له ټول وزارت سره به څه کوم.
زما وارخطا کېږه زویا، داسې خبرې دي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و عبدالله سمدی، صادق سپینګر، نقیب الله لاروی، رڼا سپوږمۍ او حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
Yeah.